مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د ځینو کتونکو په باور د پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو مسلې د کابل او اسلام آباد ترمنځ کړکېچن وضعیت ته بله کړۍ ورزیاته کړې ده. په وروستیو کې چې کوم راپورونه ازادي راډیو ترلاسه کړي دي، د هغوی له مخې تر 800 ډېر افغان کډوال په اسلام آباد کې نیول شوي دي. پاکستاني چارواکي بیا وایي چې د جنوري په لومړۍ اونۍ کې 150 ناقانونه کډوال نیولي او له 2 پرته نورې بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د بښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي دي چې په زور د کډوال له خپلې خاورې نه باسي. دغه سازمان په یو راپور کې چې په خپله ویبپاڼه کې د چهارشنبې پر خپور کړ ویلي دي چې پولیس په اسلام آباد کې د شپې په مخه کورونه پلټي او په سلګونو افغانان یې نیولي دي چې په دوی کې ښځې او ماشومان هم شته. په دې راپور کې راغلي دي چې پولیسو حتی هغه افغانان نیولي دي چې ویزې لري او درېمو هیوادونو ته د تګ په تمه په پاکستان کې شپې سبا کوي. پاکستاني چارواکي بیا ویلي دي چې هغه افغانان نه ایستل کیږي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري یا درېم هیواد ته د تلو انتظار باسي. د پاکستان ډان رسپان هم په یو راپور کې ویلي چې حکومت د دغه هیواد سترې محکمې ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د اوسېدونکو د کارتونو د اعتبار موده د روان کال د جون تر 3 غځول شوې ده. د ډان په وینا شاوخوا 2 افغانان په پاکستان کې د اوسېدو داسې سندونه لري چې پولیسو ته د اعتبار وړ دي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت د اسلام آباد د پولیسو پر کړنو اعتراض کړی دی. دلته بحث لرو چې رښتیا هم د کډوالو د ایستلو مسله د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اختلاف بله کړی ده که نه ده. د دې بحث لپاره له کاناډا څخه د سکایپ له لارې ایمل خټک را سره دی. د دوی هرکلی کوم. او دلته په سټوډیو کې په مشال راډیو کې زما همکار د مشال راډیو ایډیټر داود خټک را سره دی. دواړه ښه راغلی خټک صاحب. دواړه خټک دي. نو ایمل خټک لومړی به تاسو ته راشم. ستاسو په بار دا د پالیسی جز دی چې د افغان کډوال اسلام آباد ته باسي او که بله خبره ده؟
ډېر عامل دي چې ولې پاکستان د افغان کډوالو سره داسې یو غیر انساني چلند کوي. خو د دې درې مهم وجوهات. یو خو دا دی چې د پاکستان اقتصادي وضع دومره خراب شوی ده چې اوس هغه نور چې دی نو د دې افغان کډوالو وجود نشي برداشت کولی یا د دې ختمانه نشي کولی. مخکې ترسو پورې چې افغانستان په فوکس کې و هلته کې چې دی نو سوړ جنګ و بیا هغې نه پس چې کله د تروریزم خلاف جنګ و پای کې ټولې دنیا چې دی نو د افغان کډوالو سره مرستې کولې او پاکستان ته ډېر زیات کومکونه راتلل. یو خوا کومکونه بند شوي. دویمه خبره دا ده چې پاکستان او د کابل کې موجود چارواکي چې دی د دې میز کې تاو تاوتریخوالی راغلی. او درېم وجه چې دا د اوسني چې کوم د تیرو ورځو کې چې مونږ ګورو راځي چې مونږ ګورو چې پاکستان کې خاص کر په اسلام آباد کې چې دا افغان کډوالو خلاف قدم پورته شوی دی یا هغوی سره غیر انساني چلند کیږي د دې سیاسي وجوهات دي. نو دا یو پالیسي جوړه شوې ده. تاسو وګورئ چې کله نه د پاکستان او د افغان طالبانو تعلقات خراب شوي دي نو هغې نه پس چې دی نو دوه زره 2 کال کې چې دی په اول کې په جنوري کې یو د پاکستان د نیشنل سیکیورټی کمیټه یعنی د ملي امنیتی کمیټه یو اجلاس وشو په هغه کې د افغانستان حوالې سره یو نوی پالیسی وضع شوه. هغه پالیسی دا وه چې نور چې دی نو د ټي ټي پي په مسله باندې د افغان طالبانو سره چې دی نو سفارتي تعلقات باید چې دی نو هغه کته شي او هغې سره چې دی نو سخته خبر وکړی شي چې آیا تاسو موږ سره یا تاسو د ټي ټي پي سره. نو هغې په رڼا کې چې دی نو بیا تاسو کتل چې فروری میاشت کې 2022 کې د پاکستان د وزیر دفاع خواجه آصف په مشرۍ کې یو لوړ رتبه هیئت کابل ته لاړو او کابل چارواکو سره د ټي ټي پي حوالې سره خبرې وکړې او هغې ته یې ځینې اسناد او دوسیې د پاکستان د وینا مطابق ورکړې چې هغې مطابق هغې دوسیو مطابق په افغانستان کې چې دی نو د طالبانو پټځیونه دي او هلته نه هغوی لګیا دی د پاکستان خلاف دراندازي کوي. دا اوسنی دغه چې دی نو د دې یو وجه دام کېدای شي چې دا تاسو کتل چې په اکتوبر او نومبر میاشت کې چې دی نو پاکستان کې د تحریک انصاف د عمران خان د ګوند له طرفه چې دی نو لاریونونه اعلان شول او پاکستان چارواکي ته دا لرله چې په دې لاریونونو کې اسلام آباد سره خو شاه علاقو کې کوم میشته افغانان چې دین هغه هم په ګڼ تعداد کې شرکت
وکړو. دې ته بیا راشو کنه چې دغه نورې دوی څه کارونه کړي دي. دلته بل داود خټک نه واورو په مشال رادیو کې تاسو د دغه کډوالو د ایستلو په باره کې کوم راپور په روسیو کې درلود؟ ځکه چې دا شمیرې هم ګډې وډې دي، دقیق لا نه دي.
کم چې د افغان سفارت خبرې دي هغه 800 کسان تایید کړي دي، خو پاکستان لخوا په سرکاري توګه باندې مونږ چې څومره هم اسوکا نو د 800 کسانو راپورونه مونږ د پاکستان له طرف نه نه دي ترلاسه کړي. بیا پرون نه بل ورځ ماخام کله چې دا راپورونه د مشال نه یا د پاکستان داسې رسنۍ چې دي هغه طرف نه راپورونه خبره شو، نو د پاکستان له طرفه بیا یو سرکاري توګه باندې یو بیان جاری شو، او په هغه بیان کې اویل شول چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي او وستل کیږي کوم سره چې ان او سی نشته. ان او سی مطلب دا دی چې نو ابجیکشن سرټیفیکیټ، یعنی هغه کاغذ، هغه ډاکومنټ چې پاغه باندې د اسلام آباد انتظامیه کوم اعتراض نه لري. دا او که تاسو یاد شي نو سمو د مخ کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دا اعلان کړو چې هر هغه بهرنیان چې هغه په اسلام آباد کې اوسیږي اغي باید که اغي ویزه هم ولري خو چې اغي نو ابجیکشن سرټیفیکیټ ځان سره اوساتي. نو د پاکستان دریز دغه دی، خو که بیا مونږ اصل حالات تراشو نو بشک چې لکه ما چې په ذاتی توګه باندې کوم افغانانو سره خبرې کړې په اغه کې داسې هم دي چې اغي ویلې دي چې دي سره ټول کاغذونه پوره دي، خو صرف د دې لپاره چې پولیس د دینه پیسې والی رشوت نه والی او بیا د غیب بدل کې رخلاص کیدې د پاره دی نیسی. خدا چې دا بیا د حکومت اقدام نشي کیدې، دا یو د یو پولیس والا، د یو تھانیدار، د یو افسر دا ذاتی اقدام کیدې شي چې هغه خپل سرمانه دا هر څه شي کوي.
مننه په همدې برخه کې بالا ایمل خټک نوور، تاسو څه فکر کوئ چې کسم تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمنځ د اختلاف مسله هم پدې کې شته، څه فکر کوئ چې د پولیسو ذاتی اقدام دی او کنه؟ نوري خبرې
ما چې څنګه تاسو ته وکړه چې دا اوسنۍ چې کوم دغه د تاو د اصلي ورته چلن شروع شوی دی، د دې شاته چې د یو سوچ دا دی چې په اسلام آباد کې چې دا کوم تاریخ انصاف لخوا ګوند لخوا کوم چلن چې دا د لاریونو نشوي دي، او د پاکستان چارواکي دا شک لري چې په دې کې یو تعداد ګډ تعداد کې چې دی د افغان کډوالو شامل او هغه افغان کډوال چې کوم د اسلام آباد خو شای علاقو کې اوسیږي. نو دا څنګه چې داود خټک مو چې افغانستان وزارت داخله د تیرو هغه لاندونو نه پس دغه نوې داینوسی دا شرط کې خو ګوره دا کوم افغان کډوال چې اوسیږي د 15 قسمه اوسیږي. یو خو هغه چې هغه سره د یو ان سی آر یو کارت دی. دغه خبردار چې سمودی راسي سو کال مخکې پاکستان دا وتل چې هغه افغان کډوال چې هغه نو خو د ملل متحد سره یو نه چیار سره سپتی او نه چې د نور طریقې سره سپتی او دغه په خیال باندې دغه په وینا باندې غیر قانوني دي اسناد نه لري، نو دغه د قانوني کولو لپاره بیا افغان سټیډنس کارت په نوم باندې چې د پاکستان یو پروسس شروع کا. درېم هغه خلک دي چې هغه ویزه لري راغلي دي. څلورم هغه خلک دي چې هغه د طالبانو دراتک نه پس چې دی او هغه خلک دي چې د جمهوریت دوره کې چې دی نو د مختلف غربي ملکونو سره چې دی هغه سره کار کولو یا د هغه همکارانو هغه تقریبا 70,000 پورې کسان دي چې هغه پاکستان ته راغلي دي او دلته ناغې لګیا دي هغه ملکونو کوشش کوي چې په څه طریقې بوزي. نو پاکستان چې دی نو دغه 70,000 کسان چې دي هغه په دې وجه باندې اجازه ورکړې ده غربي ملکونو په فشار باندې چې دی مونږه پروسس کې دي او په څه طریقه باندې دوباره. او پنځم هغه خلک دي چې هغه نه خو کارډ لري، نه خو د یو ان سی آر کارډ لري، نه افغان کارډ لري، نه ویزه لري، او نه چې دی نو دغه 70,000 کسانو په کټګوري درجه بندۍ کې راځي. هغې ته دی غیر قانوني تقریبا چې د طالبانو د راتګ نه پس د پاکستان د اندازې مطابق شپږ نه 8,00,000 پورې خلک چې دی نو راغلي دي. نو دا په یو وخت کې چې دی د پالیسۍ سم د ما چې څنګه تاسو وایئ چې کله د طالبانو او افغان طالبانو او پاکستان تعلق خراب شو نو پاکستان چې کله دا فیصله وکړه چې اوس پکار داره چې مونږ یو جدي خبر وکړو د طالبانو سره، نو هغه چې کله دغه وخت چې کوم ما وویل چې په فروری 2023 کې لاړو هغې د راتګ نه پس چې دی نو بیا یو د ملي امنیتي کمیټې اجلاس وشو او په هغې کې دا فیصله وشوه چې باید چې په افغان طالبانو باندې فشار راوړل شي.
خټک صاحب وبخشئ، تاسو وایئ چې که د فشار مسله وي، که د فشار مسله وي، دغه کډوال خو اکثر هغه کډوال دي لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه چې له جمهوریت نه وروسته راغلي دي، نو دا خو په کابل کې له طالبانو سره جوړ هم نه دي، نو په دوی ولې فشار راولي؟
هم دغه دی که نه چې دا فشار چې دی نو هغې نه پس دی اعلان وکړو چې مونږ به دغه ریپیټریشن پلان اعلان کړو، مطلب دا اعلان کړو چې بس به مونږ دا کوم افغان کډوال چې دی دا به مونږ بازو په اوله مرحله کې هغه خلک وبازو چې هغه سپ نه دي، دویمه مرحله کې به هغه خلک وبازو چې هغه دا دغه سره دي دا افغان کارډ لري، په دریمه مرحله کې به هغه وبازو چې هغه به دغه نه لري، داسې ورته دا بالکل داسی دا پروف دا یو این سی آر کارڈونه لري، نو دا هغه پالیسۍ په نتیجه کې رو 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 دی روان دي. چې کله بین المللي فشار په دی باندې راشي نو دی سلو شي. مثلا دا وګورئ چې کله په 2020 کې په اکتوبر کې دی اعلان وکړو او افغان کډوالو ته یو میاشت هغه کډوالو ته چې غیر قانوني په نوم باندې دی بلل، هغې ته دا موقع ورکړه چې په یو میاشت کې دننه تاسو ووځئ. بیا دوی وایي چې مونږ به د اپریل دنه دویمې مرحلې باندې کار شروع کړو، نو خو هلته کې چې کله بین المللي فشار په ای باندې رالو، کله چې دی نو داخلي فشار هم رالو. تاسو ته پته ده چې په داخلي فشار ډېر د انساني حقوق تنظیمونه چې دی نو هغه سترې محکمې ته لاړل، او سترې محکمه کې چې دی نو وویل شول چې باید چې دی نو د بین المللي قوانینو اصولو مطابق د دې افغان کډوالو سره چلند وشي. دغه رنګه چې دی نو په دغه بیړنۍ توګه باندې چې دی د یو این سی آر مشر رالو افغان پاکستان ته، او د پاکستان چارواکو سره خبره وکړه.
مننه. بیا هم همدا خبره شته سو کړل چې فشارونه د دې سبب شول چې بیا د بهیر ورو شو. په دې برخه کې بیا هم پوښتنه لرم، خو داود خټک تاسو د این او سی موضوع یاد کړه. جنو کډوالو په اسلام آباد کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې این او سی درخواست چې مو کړی دی هغه میاشت میاشت وخت غواړي، څنګه په دې برخه کې؟
بالکل دا دې خبره به په ځای وي، او زما خیال چې هم الته به هم افغان کډوال په دې بازي صورتونو کې د پولیسو د پاره او د چارواکو د پاره د پیسو غټو یو ذریعہ جوړ شوی دی. کاغه په پیښور کې دي، کاغه په کراچۍ کې دي، خاص کر د سند پولیسو چې د دې سره کوم رویه ده. خو ما د انوسی نه زما مطلب دا چې دا اوسنۍ چې کوم مشکل راغلی دی د افغان کډوالو د پاره، دا یوازې اوس په دې اوس حالت کې نن سبا چې مونږ ګورو او سمره چې باندې مونږ راپورونه کړي، نو مونږ ته د کراچۍ نه کوم داسې راپورونه نه دي راغلي. په کراچۍ کې ډېر زیات افغان کډوال دي، بلکې زه فکر کوم د پېښور نه زیات دي. بیا په پېښور کې افغان کډوال شته، ورسره د پنجاب په بیلابیلو برخو کې شته دي چې هلته دي ښه کاروبارونه هم پکې بازي لري. په سند کې کراچۍ کې هم ډېر ښه کاروبارونه لري. دا اوسنۍ چې کوم مسله راغلي ده په اسلام آباد کې ده، او دا این او سی چې کوم ده دا یوازې او یوازې د اسلام آباد د پاره ده چې که په اسلام آباد کې څوک وسیږي نو اغي به ځان سره این او سی ساتي. نو دا دی چې کوم شکایت کوي چې دی د این او سی لپاره درخواستونه ورکړي، زه ما خو چا سره په ذاتی توګه باندې خبرې نه دي کړي، یا زما چې کوم بل همکار وي د اسلام آباد په دې موضوع باندې، خو دا سړی مونږ داسې یکسر دا نشو لری کولای چې کنه داسې نه ده. زه فکر کوم چې هم داسې به وي، ځکه چې یو عام پاکستانی هم بعضې ټیم کې نن سبا خو حالات داسې راغلي چې د بعضې یو سیز دپاره درخواست ورکړي، نو چې هغه غواړي چې خپل کار یې لږ تیز شي، نو په هغې کې به پیسې به ورکول وي. نو بیا چې د افغان کډوال کوم ځای کې خبره راشي چې هغه خو یو بې وطنه کس دی، دلته کې څوک نه پیژني، بعضې ټیم کې په ژبه باندې هم نه پوهیږي، نو چارواکو ته چې کله دا خبره ورسي نو په هغې کې دا حتما امکان لري چې هغې ورته ووایي چې ستا کار به لږ تیز شي، خو نو دا امکان لري. دا امکان
ایبل خټک تاسو مخکې هغه ته اشاره وکړه چې مخکې ځل چې په 2023 کال په وروستیو کې پاکستان وویل چې یو شمېر کډوال به باسو، د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تقریبا 8 لکه افغانان په د یوه کال په ترڅ کې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. لیکن تاسو دا وویل چې ځینو فشارونو بیرته دا بهیر ورو کړو. اوس د چهارشنبې په ورځ باندې چې د بښنې نړیوال سازمان ډیر سخت اعتراض کړی دی، ویل چې دا یو له تبیزه ډک چلند دی د پاکستان او دا باید دا کارونه کی، او ډیر انتقادونه کړی دی. مقدمه کې هم اشاره ما ورته وکړه، څنګه دا رقم فشارونه به بیرته دا بهیر ورو کی؟
ګوره شیبر صاحب، ګوره دې کې خو شک نشته چې د پاکستان او د افغان چارواکو چې دی، د موجوده چارواکو کوم تعلق چې دی، هغه ورځ تر ورځه خرابېدونکی دی. او دا تېرو ورځو کې تاسو وکتل چې کله نه د پکتیکا باندې هوایي حمله وشوه، او بیا پکتیکا هوایي حملې نه مخکې په وزیرستان کې په 20 دسمبر باندې چې کومه هلته یو فوجي دغه باندې حمله وشوه، تقریبا 14 دغه امنیتي ځواکونو سره تړلي خلک پکې فوجیان پکې وفا دغه شول مړه شول. نو هغې نه پس مونږ ګورو چې یو تاوتریخوالی. نو دا د اسلام آباد کې بالکل داود خټک هم دا خبر وکړه، امام په خبرو کې دا وویل چې دا مسله صرف اوس چې دی نو د اسلام آباد پورې د این او سی حوالے سره ده. ګوره چې مخکې هم پاکستان دولت چې دی نو 2022 کې اعلان وکړو چې مونږ غیر قانوني کډوالو باسو، نو هغه هم هغه وایي چې دی کې هر څوک مونږ باسو، خو بنیادی هدف یې چې و هغه افغان کډوالو. دا اوس هم چې د این او سی مسله، این او سی پالیسی دی راوسته، دی هم لوی هدف چې دی هغه خپل افغان کډوال دي. نو دا نه چې ښه بل لکه څنګه چې تاسو تپوسم وکړو، سمیر سبزی ته پرون ما یو ټویټ کټو او هغه لیکلي چې هغه څوک خپلوان چې دی نو هغه نیولی شوي دي، هغه پولیس سره رابطه وکړه او پولیس او هغه خپلوانو سره ټول اسناد برابر وو. نو بیا څه وخت پک بیا سمی خپل دغه سره رابطه وکړه خپل خپلوانو سره، نو هغه ورته وایي چې مونږ دې پرېږدي، خو مونږ ته وایي چې تاسو مونږ ته د دوه نورو افغانانو کډوالو نمونه راکړئ چې هغه مونږ ونیسو. مطلب دا دی چې دا اوس د دغه دپاره د پاکستان پولیس دپاره چې دی دا یو د پیسو ګټلو یو
لکه داود خټک چې مخکې خبره کوله، لیکن دلته
یو ځنیه جوړه شوې ده.
ایمل خټک دلته دا خو کېدای شي چې د پیسو یا وړو پیسو یا ذریعه جوړ شي، لیکن بلې خواته ګوري دا رقم پیشي لکه دا د دې سبب کیږي چې د هند په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر بیا د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په دوبۍ کې وګوري، هلته ژمنې ورسره وکړي چې لستنو شویو کډوالو سره به مرسته کوو، دوی ته به روغتیایي مرستې رسوو، او په افغانستان کې په دې باندې غور کوو چې هلته به بیرته خپلې پروژې پیلوو. فکر نه کوي چې اسلام آباد ولې دغه شیانو ته فکر نه کوي؟
ګوره اسلام آباد چې دی کنو فلحال اسلام آباد کې چې کوم اسلام آباد نه په پنډۍ کې چې کوم سوچ ده، ځکه چې د افغانستان حوالے سره پالیسی پنډۍ کې جوړیږي، په جی ایچ کیو کې جوړیږي، هغه سوچ دا دی چې دا طالبان چې دی نو دا چې دی نو بے وفا دي، دا چې دی نو محسن احسان نه منونکي دي، او پکا دا دی چې دوی سره زور نه کار وایشته. نو زور نه کار وایشته لپاره هغه درې، یو چې سیاسي سفارتي فشار، بل چې دی نو هغه ورته دا افغان کډوالو باندې فشار، او اخیری ار بچ وا هغه دا وچې عسکری فشار. نو تاسو قتل چې کله دغه د ساوت وزیرستان کې حمله وشوه، او تقریبا 14 فوجیان وژل شول، هغې نه پس بیا په پکتیکا کې دا هوایي بریدونه وشول، او دین یو څو ورځې پس مونږ ګورو بیا اسلام آباد کې بیا چې دی نو د افغان کډوالو سره د این او سی په نوم باندې. نو دا ټول دغه دا دی چې د پاکستان چې اوسنۍ حکومت پالیسي ده هغه په دې باندې ولاړه ده چې افغانان باندې په زور باندې خپل خبره ومني، او تاسو ته پته ده چې په زور باندې کلی پښتانه وایي چې په زور باندې کلی نه کیږي. نو چې تر څو پورې په دې خبره تاسو کتل پالیسي کې دغه ته وګوره، تضاد ته وګوره، یو طرف ته چې دی نو صادق خان چې دی خصوصي استازی چې دی د افغانستان لپاره پاکستان، هغه په کابل کې ناست دی، دغه سره ملاقاتونه کوي د افغانستان افغان چارواکو سره ملاقاتونه، او په عین حال کې چې دی د پکتیکا باندې چې دی نو وایي دغه خبره چې دا تقریبا د پاکستان او د افغانستان میز کې تقریبا یو نیم کال پس چې دی په لوړ سطح باندې سفارتي چې دی نو د تعلقات د بهالولو یو کوشش و، نو په دې موقع باندې یو طرف ته تل
روغه جوړه کوي بل طرف
ته ڈس کې، نو دا پالیسی خو نه چلیږي.
مننه داود خټک، تاسو له چا سره خبرې نه دي کړې د هند د طالبانو تر روابطو پورې؟ پورې وروستیو کې په یوټیوب کې په لسګونو چینلونه شته د هندیانو، چې په دې کې د هند پخوانی جنرالان هم شته، تورن جنرال دی او بریج جنرال دی او هم په دې کې برخه اخلي. ټول پام دې خبرې کوي چې د پاکستان روابط له طالبان سره خراب شوي دي او دا په خرابېدو دي او دا داسې دي. په مشال رادیو کې تاسو له کومو څېړونکو سره خبره کتونکو سره خبره نه ده کړې چې هغوی څه وایي چې د اسلام آباد پالیسي په کومه خوا روانه ده؟
ګوره کله چې دا ایمل صاحب چې څنګه خبره وکړه په پکتیا کې چې کله دا اوسنی بمبار وشو دا بمبار په داسې ورځ شوی دی پکتیکا کې په برمل کې دا بمبار په داسې ورځ باندې شوی دی چې صادق خان چې د پاکستان ځانګړی استازی دی د طالبانو د حکومت لپاره د په هغه وخت کې په کابل کې ناستو او د ملاقاتونه هم کړی دي. زما خیال چې انتر سراج الدین حقانی پورې د ملاقاتونه او دا بمبار په هغه ورځ صادق خان واپس راوستل او هغه لیګل کابل ته دا مطلب دا دی چې پاکستان غواړي چې د طالبانو د حکومت سره خپل اړیکې پر ځای کړي. خو بل خوا چې دا په پکتیکا باندې بمبار کېدل په بیرمل کې نو کبمبار دا خو کده هر چا حکومت وي کده طالب حکومت وي او کده اشرف غنی صاحب حکومت وي او کده کرزی صاحب حکومت وي د دې به یو جواب کې دو ملکونه هیڅکله کاغه کمزور وي او کاغه مضبوط وي. طالب که مضبوط دی او کمزور دی طالب که د پاکستان سړی دی او کنه دی خو کله چې ته دغه په خاوره باندې بمبار کین نو هغه به د خپل عزت او حیا لپاره هم ستا په خاوره باندې بیا یو بمبار کوي. نو یو ځای کې خدا پالیسی بالکل دا پالیسی هیڅ کار نه کوي. تاسو د دینه مخکې عمل سي سره مونږ کله سوال کو تاسو یو خبره وکړه چې د هند سفیر د طالبانو
د هند په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر
په دوبه کې کتلی دي متکی سره. اول خبره خدا ده چې په دوبه کې قتل د متکی سره دا په خپل باندې یو ډیر مانی خیزه خبره ده. خو دا هم وګوره چې لدین وړاندې د پاکستان د استخباراتي ایجنسی ISI مشر تاجکستان ته لاړ او د هلتا د تاجکستان د چارواکو سره ملاقاتونه کړي او د ناتایید شوی راپورونو پر اساس دا خبرې کیږي چې د هغه وخت شمالي ټلوالي د اغي ته ویلي چې تاسو د شمالي ټلوالي مرسته وکړئ او موږ هم در سره ملګری یو د پاکستان په ټلویزیون چینلونو کې. نو دا اوس یو بل پالیسی شروع شوه که مخکې پالیسی و او که اوس پالیسی ده. دا د امن پالیسی نه ده دا د جنگ پالیسی ده دا د اګریشن پالیسی ده. نو نه خو مخکې د نتیجه ورکړي نه اوس ورکړي. یو خبره دې پسې زیاتوم او هغه دا ده چې کوم طالب چې نن په کابل کې ناستې که د یو نمونه زه تاسو ته وشمیرم نو دا هغه خلک وو چې دا په پاکستان کې ناست وو د نن نه دوه یا درې کاله مخکې او دا هغه خلک وو چې د امریکا جرنیل ویلي وو چې امدی ورسره مرستې کوي. دا هغه د یو ډیر مشهور بیان وو چې امدی ورسره مرستې کوي. دا هغه خلک وو چې اشرف غنی او حامد کرزی صاحبانو به هر ورځ یو بیان ورکاو چې دا خلک په کوټه کې ناست یو دا خلک پلاني ځای پاکستان به ویل چې نشته لري دلته. اوس دا خبره لږه سرچپه شوې ده داسې ده چې امریکا د دې ځایه اوته ناټو اوته ایساف اوتو ټیک شو پاتې شو افغان طالب په کابل کې او ٹی ٹی پی. اوس پاکستان وایي چې ٹی ٹی پی ستا په خوره ناسته ده او په پاکستان کې دننه حمله کوي. طالب وته وایي نه ٹی ٹی پی ستا په خوره کې ده هغه په خپله خوره کې دي او د ٹی ٹی پی که تاسو هر ورځ ویډیوګانې وګورئ نن د درازین دي د ډېره اسماعیل خان ویډیوګانې دي چې په هغې کې د ٹی ٹی پی خلک ګشتونه کوي. اوس لکه نن د پنج شنبې ورځ ده ستاسو دا رپورټ کېدای شي چې سبا ځینو زه دا ورځ یادوم پنج شنبې ورځ ده. هم اوس لږه شیبه مخکې خبر راغلی چې اتلس کسان تحریک طالبان د لکی مروتو نه اوتختو او دا د پاکستان د اټومیک انرژي کمیشن خلق دی ویل کیږي چې دا د غي چارواکي دي د غي ویډیو هم دی. اوس د لګه شی به مخ کې د غي ویډیو اوس جاری شو. نو دا که په زور باندې به دا نور هم پسې خرابيږي. هند به هم راځي نن پکې هند راغلی سبا به یو بل ملک راځي بل ورځ به یو بل ملک راځي سګج دینه خو به انټيليجنس گیم جوړ شي.
مهمه خبره ته اشاره وکړه ایمل خټک نه به دا پوښتنه وکړه. ایمل خټک کله چې طالبان په کابل کې واکمنان شول پاکستان هلته هم د ISI مشر ور واسطه او تر اوسه پورې دوی په دې باندې انتقاد کوي او د ISI مشر هغه د جیل ته مستولی ده کنه. نو څرنګه اوس تاجکستان ته بیا بیرته د ISI مشر راستوي؟ د بهرنیو چارو وزارت چیرته دی چې دا اړیکې سمې کړي او یا هر څه وکړي؟
شیبر صاحب زه تاسو سوال ته راځم، خو زه دا د هند باره کې چې تاسو سوال کړی د دې یو 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 دو نقطو طرف ته مهمو نقطو طرف ته تاسو توجه راګرځوم. یو خو څنګه چې تاسو وایئ چې دا هند سوشل میډیا چې دا یا یا یوټیوبران چې دي یا د هغوی هغه متقاعد جنرالان چې دي، هغوی یو خو دا خبره کوي چې یو خو چې څومره د افغان تعلیق چارواکو یا د ټي ټي پي کوم دغه دي کاروایانې دي دا پیش کوي په ډېر زیات دغه سره دې ته توجه ورکوي، کوریج ورکوي. دویمه خبره دا چې دا یو خبره کیږي د افغان هند په چې کوم ستراتیژیکي دغه د کمیونټي دا یا برادری دا چې د طالبانو د افغان طالبانو وجود چې دی د دې استحکام چې دی دا زموږ په فائده کوي، په کار داره چې د افغان طالبان رو نه غورځيږي، دا حکومت ختم نشي. او که تاسو وګورئ دوه واړه واړه نه بلکې دوه ډیولپمنټ شوي، خو یو ته توجه نه ده ملاو. ګوره په کومه ورځ باندې چې په پکتیکا کې حمله کیږي، هوایي ځواک کیږي، په دغه ورځ په جلال آباد کې د هند کې د پاکستان د هند کونسلیټ په همکارانو باندې حمله کیږي، یو پکې وجل کیږي او یو دغه دوه پکې زخمیان کیږي. یو دا خبره. دویمه خبره دا ده هنیال کې چې پکتیکا باندې ځواک کیږي، په دغه ورځ باندې چې د پاکستان هغه عسکري کاونټونه چې دغه د فوج د لارې تکویتیږي، هغه یو د کوریډور واخان کوریډور والی سره یو خبره کوي او مبارکي ورکوي چې موږ له تاجکستان سره دغه شو همسایګان شو او په دغه باندې کوریډور باندې حمله وشوه. دغه دوه خبرو نه پس موږ ګورو چې او بیا د هند وزارت خارجه بیانیه راځي چې افغانستان کې دغه د پاکستان دغه غندي هوایي برید غندي، او دې نه پس موږ ګورو چې دا غي چې دنو تماسونه زیاتیږي. نو دا خبره داسې نه چې هند مخکې نه موجود، نو هند موجود، خو هند به اوس تا موږ ګورو داسې چې په راتلونکي کې به د هند نقش نور هم نمایه کیږي او د هند به نور لږ زیات دغه سره چې دی نو د افغان طالبانو کومک ته راځي.
خټک صاحب د هغه ته اشاره ونه کړله چې پاکستان د په ځای د دې چې د بهرنیو چارو وزارت ډیپلوماتان واستوي
یو خدا خبره ظاهره کړه چې پاکستان کې چې دی وزارت خارجه ته اهمیت نه لري، ټول واک اختیار چې دی هغه د فوج سره دی. دویمه خبره دا ده چې پکار خدا و چې د وزارت خارجه یا کوم سیاسي تنوی واغه د تاجکستان سره خبره اترې کړې، خو چونکه خبرې اترې بل قسم دي او هغه چې دي هغه دا دي چې څنګه د طالبانو مخالف د افغان طالبانو مخالف چې کوم ځواکونه دي هغه څنګه تقویه کی، او د خپلو میز کې چې څومره مخالفین دي د میز کې انسجام څنګه پیدا شي، او دې کې به مهم رول چې وي هغه به د بدخشان وي، ځکه چې دا ټول اقمالات او دا ټول انسجام به چې دنو متمرکز کیږي په بدخشان کې، او دې لپاره چې دنو پاکستان غواړي چې د تاجکستان سره. خو دلته یو بل نقطه باید په نظر کې وساتو چې تاجکستان کې هند اولنۍ بارنۍ کومه فوجي اډه چې دا هغه په تاجکستان کې لري، نو دا هم یو 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 دغه د هند موجودیت په تاجکستان کې. نو زه ګورو چې دغه سیمه ایز حالات به څه رخ اختیاري، خو تاسو خبره صحیح ده چې په دې عمل باندې چې دی نو ډېر داخلي تنقید هم شوی او خارجي هم شوی چې ولې د پاکستان یو فوجي مشر ځي او هغه دا خبره کوي، ولې نه سیاسي دي، ولې نه وزارت خارجه ځي.
موږ هم ازادي راډیو هم له دوشنبه کې راپور ترلاسه کړو، ازادي راډیو د تاجکستان کې
تاسو د پښتنې په لند هغه ایمل سی په استاس په یوې پښتنې په جواب کې وی چې د پاکستان د افغانستان پالیسی چې دا هغه په جی ایچ کیو مطلب دا دی چې دا راولپنډې ده او دا د پاکستان د پوز مرکزی دفتر دی. نو هغه خبره په ځای ده چې د پاکستان تر سو پوری چې د افغانستان او د هند په اړه کومه پالیسی دی، نو په هغه کې زیاتره رول چې وی اغه د پوز وی اغه د غیل خو جوړیږي سویلینزم هپ کی وی، یعنی ولسی کم چارواکی چې دی یا د پاکستان خارجه دفتر یا خارجه وزارت، خو پاغي چې کم ترټولو غټ رول وی او دا ډیر وخت نه دا تاریخي توګ باندې داسې ده هغه اوس نه ده
خو ګټه پکې نه ده کړې. هغه د بینظیر بوټو خبره ده کله
ګټه کوي، خو اوس
د ګټه په پاکستان کې هم دغه پالیسی
ګټه پکې وی یا ګټه پکې شی وی، نو اوس به حقانیان هم هغه سید پاکستان دوستانو څنګه چې په پاکستان کې او متکیب اوس د هند وزیر سره ملاقاتونه نکولو دای د غټي
او مخکنی حتی برهان الدین ربانی بل دوی سره دوست او سیاف بل دوی سره دوست او دا نور د مجاهدونو مشران چې حالت ول کنه
ګوره مونږ خو په سر کې خبرو وکړو د ملکونو خبرې چې دی هغه په جنگ باندې نه کیږي د کته امن غواړي نو خبرې په امن باندې راولي د هند او پاکستان ترمنځ په کشمیر کې د 500 کالو نه بلکې 15 شپېتو کالو نه جنگونه را روان دي چاو غټو کشمیر کنه نو داسې په دې ځای کې چې دی د امن خبرې غواړي هغه په امن باندې راځي یا په جنگ نه راځي زه همیشه یو خبره کوم اشرف غنی چې کله په 2014 کې په اول ځل باندې راغی که تاسو یاد شي غالبا د نومبر میاشو دریم د نومبر تر څو که زه نه غلطیږم نو دی پاکستان ته تللی و د نواز شریف سره ملاقاتونه کړي وو جی اچ کیو تم ورغلی او هغه علامتی توګه باندې هغه ډیر لوی قدم وو په میډیا کې پاغي باندې ډیر سلیکل شوی ډیر سویل شوی
ایمل خټک ډیر مننه چې په باس کې مو برخه را سره واخس داوود خټک لتاسو منندویم او د لیدونکو او بریدونکو هم مننه کوم چې تر دې دمه دا باس را